دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان احمد الله چوال د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفارت پناه غوښتونکو ته یادونه کړي چې د درغلو کسانو او قاچاقونکو په تړاو لې با خبره وي. دغه سفارت نن په خپل ټویټر کې لیکلي جون د کډوالو او د پوهاوی نړیواله میاشته او دا یو فرصت دی چې کډوالو ته یادونه وکړو چې د درغلي کونکو او قاچاقونکو څخه خبر وي. د امریکا سفارت لیکلي چې ملګری ملتونه او غیر دولتي قانوني سازمانونه د کډوالو د ساتنې راجستر کولو او د بیا مشتولو خدماتو برابرولو لپاره پیسې ناخلي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي. د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې ویلي دي طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتېدونکي ډول او د بیلابیلو ډلو لخوا امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد نن رسنیو ته خبر پانه کې لیکلي د افغانستان اسلامي امارت په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ کومه ډله یا جهات افغانستان به هم نکړي او یا د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. سیګار د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې داعش، القاعده او د مقاومت ملي جبهه په ګډون یو شمیر نورې ډلې د طالبانو د اوسنی رژیم پر وړاندې امنیتي ګواښونه بللي. خو د طالبانو حکومت وایي هیڅ بهرنۍ وسلواله ډله په افغانستان کې فعاله نه ده او د داعش په نامه استخباراتي پروژه هم سخته ځپل شوې او د نابودۍ په سرحد ولاړه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله دربار وایي چې متحدو ایالتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1215 نمبر پریکړه لیک ته په نه پاملرنې سره د افغان ښځو حقونه له پامه وغورځول. میرمن بار پرون پر ټویټر ولیکل کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه محل له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه د ښځو د حقونو پوښتنه وشوه نو هغه دې مسلې ته هیڅ راز اهمیت ورنه کړ او دای د افغانانو ترمنځ خپل منځي موضوع بلله چې په خپلو کې به یې حل کړي. زلمی خلیلزاد تر اوسه د میرمن بار د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د ګوزن 15مه مثبته پیښه هم ثبت شوه. په افغانستان کې د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف یو سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښودلو په شرط نن ازادۍ راډیو ته ویلي دغه مثبت پیښه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت په ننګرهار او کندهار کې د ګوزن د واکسین ورکولو د کمپاین مخه هم نیولې. په پام کې و په ننګرهار کې تیره دوشنبه د ګوزن ضد کمپاین عملي شي. دا چې طالبانو ولې د دې کمپاین مخه نیولې وضاحت نه دی ورکړل شوی. مخکینی څلور مثبتې پیښې هم په ننګرهار کې ثبت شوې. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د خیبر پښتونخوا د کوټ په ګمکول پنغالي کې یو شمېر کسانو د محکمې تر امر وروسته د افغان کډوالو اته کورونه ړنګ کړي چې له کابل تر شلو زیاتې کورنۍ یو شاوخوا سل تنه بې کوره شوي. یو ځایي اوسیدونکي نسیم خان له محکمې د دغو کورونو د خالي کولو غوښتنه کړې وه. محکمې په مې میاشت کې هلته افغان کډوالو ته ویلي وو چې د میاشتې تر پایه دې ودانۍ خالي کړي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن نور ګامونه هم واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبرې وکړې. وروسته یې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل او هغه ته د سعودي عربستان د سفر بلنه ورکړه. د ایران سره د سعودي عربستان اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شوې چې په 2014 کال کې د ریاض له خوا د یو شیعه دینی عالم تر اعدام وروسته معترضانو په تهران کې د عربستان پر سفارت او په مشهد کې پر قونسلګری برید وکړ. د امریکا د بندنوی چارو وزیر نن په بیجینګ کې له چینایي سیالانو سره خبرې پیل کړې. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن هیله لري چې دا خبرې به د چین سره د قوي ارتباط پر رامنځته کولو کې مرسته کوي. بلینکن نن د چین د بهرنی چارو د وزیر سره په لیدنه چین ته خپل دورځنه سفر پیل کړ او ټاکل شوی چې وروسته د چینایي سیالانو سره به په یو کاري مېلمستیا کې هم ګډون وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ د بیجینګ د لوړ پوړي ډیپلوماټ وانګ یی او خای د ولسمشر شی جین پینګ سره هم وویني. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
د سویلي افریقا ولسمشر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې اوکراین کې روانه جګړه باید ختمه شي. سیریل رامافوسا چې د سولې پر ماموریت راوتلې پرون سن پیټرسبرګ کې له ښاغلي پوتین سره کتلی. له هغه سره په دغه ماموریت کې د شپږو نورو افریقایي هیوادونو مشران هم ملتیا کوي. د روسیې ولسمشر دوی ته ویلي چې اوکراین تل د روغې جوړې له خبرو انکار کړی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو هم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 35 کلنې غونډې په درشل کې د افغانستان موترزو خزو د خلکو په ځانګړي ډول د خزو سره د طالبانو چلند په وړاندې دغه شورا د عملی اقداماتو او په طالبانو د موثر فشار اچولو وختل کړي. موترزو خزو باید د بشري اساسي حقوقونو په ځانګړي ډول د خزو او جنو د حقوقو په اړه باید د ملګرو ملتونو دریز باید سرګندوي. اکرام شینوالي رپورټ را لګل.
ډاکټر شوید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 35مه عمومي غونډه د دوشنبه په ورځ پیل شي چې درې اونۍ به دوام وکړي. په غونډه کې به د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادو کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت په اړه د دغه شورا لخوا د ترتیب شوو ریپورټونو باندې د بحث ترڅنګ د دې شورا لخوا د بشري حقوقو د څارنې لپاره د ځانګړو راپور ورکوونکو د ماموریت په اړه هم د شورا غړي پریکړه وکړي. د ښځو د حقوقو ځینې افغان فعالان د دې شورا د غړو څخه غواړي چې په نږدې د کلن کې پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ کې د انجونو او خزو وضعیت وسیړي او داسې میکانیزمونه رامنځته کړي چې طالبانو حکومت د خپل کړنو په وړاندې حساب ورکولو ته چمتو کړي. د خزو د حقونو یوې فعالې نسرین پر امرز امریکا غږ ته ویل چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خزو او انجونو باندې د لګیدلو محدودیتونو په اړه یو څرګند دریز ولري.
محکومیت های از طرف نهادهای مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد صادر شده معمولا در شکل گفتاری بوده و به شکل کتبی بوده، تا امروز را نتیجه مثبت بر زنان افغانستان نداشته، بلکه این محدودیت ها گسترده تر شده رفته.
در قوانی شنبه دوره دو پنوم ده خزو دو خوزخ مشره مریم معروف اروینوی چی پا چیر دو کلنو که پا افغانستان که خزو ده طالبان و ده حکمت لخوا خزو و اینجونو بانی پر لپسی محدودیتونو ده لگول و پولانده کلک مقاومت کرده. خود نریوال طولنی ده افغان مرمنو دغه مقاومت تا کما خاصا پاملرنه نده کرده. مرمن اروین هیل لری چې د ملګرو ملتونو بشری حقوقو شورا لخوا د ترتیب شوی راپور د خبرې دوه وروسته به نړیواله ټولنه د افغان میرمنو د حقوقو د خوندیتوب او څخه د ملاتړ لپاره عملی ګامونه واخلي.
آرزو میکنیم که چین نشست ها منتج شود به گام های عملی بیشتر برای بهبود وضعیت زنان افغانستان. فشارهای بیشتر و شدیدتر بر طالبان جهت رعایت حقوق و آزادی های زنان افغانستان و حقوق بشر به گونه عملی در کشور و عمق قسم کوتاه شدن گام ها، راهکارها و
استراتیجی هایی
که کمک میکنه طالبان بیشتر
و
بیشتر در قدرت نگهداری
شوند. تیر اونید ملګر ملتون د بشری حقوقو شورا په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویل چې په دغه هیواد کې خزو اینجوري مخ په زیاتېدونکي ډول د سیستماتیک جنسیتي تبعیض سره مخ دي. په دغه راپور کې چې ملګر ملتون د بشری حقوقو د شورا د 35 غونډې لپاره ترتیب شوی ویل شوی چې په افغانستان کې د خزو اینجوري د سیستماتیک تبعیض او تر ټولو ښکاره بیلګه په پرلپسې توګه د طالبانو د فرمانونو احکام او اعلامی او لارخونو صادرول دي چې د خود او جنو تګاتګ لباس چلند ازادۍ تعلیم کار روغتي او عدالت لاسرسي په ګډون دغوی حقونه محدودي. دا راپور وایي چې د 2020 کال د سپتمبر او د 2023 د مې میاشتو ترمنځ له 500 ډیر پرمانونه صادر شوي دي. خو د خود او حقونو یو پاله هم را پرهنګیر وایي چې په تیر دوه کلونو کې افغان مېرمنو د مختلفو لارو د طالبانو د حکومت د اقداماتو په وړاندې خپل غږ اوچت کړی دی. لاریونونه یې کړي، غونډې جوړې کړي، سرخلاصې لیکونه یې خپرې کړي، د رسنیو له لارې خپل غږ پورته کړی. خو میرمن پرهنګیر وایي هیڅ هیواد په دې برخه کې کوم جدي اقدام نه دی کړی.
وقتی که صدای زن افغانه میشنوند اینو لااقل یک عکس العمل نشان بدن، مقابلش یک عمل نشان بدن. اگر اونا با شنیدن خود هیچ عملی ندارن، سکوت میکنن، پس به این معناست که طالب از اونا که قوی تر است و طالب میدانه که خواسته های خود بالای از اونا بقبولانه.
طالبان حکومت پتیرو نگدی دو کلونو کې په افغانستان کې بیا وقت از رسیدو وروسته پر خود و اینجورو باندې د تعلیم او کار په برخه کې د محدودیتونو د لګولو ترڅنګ د خزو د ټولنیز او سیاسي ژوند په ګډون محدودیتونه لګولي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا راپور ته خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو د حکومت چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د خزو ټولو حقوقو ته ژمن دي. طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او خزو په زده کړو لګیدلي محدودیتونه موقتي دي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.
د مودایته الټونو د بهرنیو چارو وزیر چینتا د خپل سفر په ترڅ کې یک شنبه د هغه هوا د بهرنیو چارو د وزیر سره وکتل. دغه سفر اومده هدف د ډیپلوماټیکو لارونو د دواړو هوادونو د ترنګل وړکو حواله بلل شوې.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د یک شنبه په ورځ په بیجینګ کې د هغه هوا د بهرنیو چارو له وزیر چینګ کانګ سره وکتل څو د امریکا او چین ترمنځ ترنګل اړیکې ښې کړې. د ولسمشر په توګه د جو بایدن له ټاکل کېدو وروسته بلنکن لومړی جګپورې امریکایي چارواکي دی چې چین ته سفر کوي او دا په تیرو 15 کلونو کې د امریکا د بهرنۍ چارو لومړی وزیر دی چې هغه هیواد ته ځي. بلنکن بیجینګ ته له سفر مخکې په سنگاپور کې د امریکا او چین ترمنځ د اړیکو د خولارو درمنځ کېدو په ارزښت ټینګار وکړ.
دا سفر درې مخې لري. لومړی د پرانیستو او پیاوړو اړیکو رامنځته کول چې زموږ هیوادونه وکړای شي خپل اړیکې په مسؤلانه شکل مدیریت کړي. څو د ننګونو په اړه بحث ناسمو برداشتونو ته رسیدګي او د ناسمو محاسباتو مخنیوي پکې شامل وي. دویم د یو شمېر مسایلو په اړه زمون په واقعي اندېښنو د ښکارا او مستقیم بحث په ګډون د امریکا د ګټو او ارزښتونو پر مخ بیول چې مونږ یې په نړۍ کې ل خپل متحدینو او ملګرو سره شریکو. دریم د نړیوال اقتصاد د ثبات، غیر قانوني مصنوعي نشئی توکو، اقلیم، نړیوال سیاست په برخو کې د نړیوالو ننګونو په وړاندې د همکارۍ د ظرفیت څرګندل.
د بلنکن په دې سفر تیر کال د انډونیزیا په بالی کې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو شي جینګ پینګ او جو بایدن هوکړه کړې و. خو په فبروري کې دا ملاقات ځکه وزندې چې متحده ایالاتونو په خپل فضا کې یو بالون وویشت او هغه د چین د جاسوسۍ بالون وباله. د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ د اختلاف ټکي زیات دي. له تایوان سره تجارت، په چین او هنګ کانګ کې د بشري حقوقو وضعیت، د جنوبي چین سمندر کې د یاد هیواد نظامی حضور او د اوکرين جګړې مهم موارد دي.
متحده ایالاتونه خپل د پورونو مالی، اقتصاد او صنعت په برخو کې ګڼې ستونزې لري. آیا غوي د چین له همکارۍ پرته د مشکلات هوارولای شي؟ بنا تاسو باید ورته پراخ نظر وګورئ. متحده ایالات باید پوښي چې کاغوی د خپل مشکلات په وراولو کې د چین مرسته غواړي نو باید له تایوان څخه خلاص واخلي.
بلخوا د چین د بهرنی چارو وزارت پر متحده ایالاتونو غږ کړی چې دوه اړخي زیړی کې بیرته عادي حالت ته راولي.
ولسمشر شي جین پینګ څو ځله ویلي دي چې د چین او امریکا اړیکې باید داسې نه وي چې یو طرف د بل طرف زیان سیالي وکړي. دواړه لوري باید د یو بل د کورنۍ او بهرنیو تګلارو او ستراتیژیکو برنامو په اړه سم درک ولري، یو بل ته درناوی وکړي، په سوله کې ژوند وکړي، د ګټلو ګټلو همکاري تعقیب کړي او د دواړو لویو هیوادونو د یو ځای اوسېدو لپاره لارې پیدا کړي. دا نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د نړیوالې ټولنې د مشترکې هیلې په ګټه هم ده.
تاکل شوې ده د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر د دې سفر په جریان کې د چین په قید کې د امریکایي اتباعو د خوشی کې دوه غوښتنه هم وکړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو په 2000 سل رښتم ایسوی کال کې د عراق په یزیدی اقلیت حمله پیل کړي او د خپل کورونه وشړل. ځینې کډوال د سلورو کلونو دربدرې روسته اوس بیرته لګیا دي عراقي کوردستان د سنجاریا غرنې سیمه کې خپل بجاړو شو کورونو ته ورستنیږي. په مو کړی دی رپورت چې خلاصې سید سلمان شاه تاسو دراوروي.
یزیدی سره مشکو خلف چې سنجر ته راستون شوی په کورتي ژبي امریکا غږ ته ځاسي وویل.
The government promised to build houses for
حکومت جمعنا او خلچ نور کور نه جوړي او زمون حمایت او ملاتړ وکړي.
مشکو خلف چې له 2013 ایسوي کال راهسي د عراق د دوحق په ولایت کې د بيځای شو کډوالو په کم کې لخپل کورنۍ سره یو ځای وسیدو او په دې ونه کې شمالي خارګوټي سنجر ته راستون شو. د هغو عراقي یزیدی کورنۍ په جمله کې شامل لې چې په همدغه کال کې پر کلی باندې د داعش وسلوالو برید وکړ او تخته ته اړستل. د عراق د یزیدیان فرقه چې په تاریخي لحاظ د ظلمونو ښکار شوی وای هله لري چې د عراق د کورنۍ چارو وزارت او د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IMO په همکارۍ به راتګ حکومت او خیریه ډلې وهڅي چې له هغو سره پوره مرسته وکړي. مندي حسن په نوم یو یزیدی میرمن چې په سنجر کې خپل کلی ته راستنه شوی وای چې په خپل راتګ خوشاله ده خو د داعشیانو له حملو نه وسم په ویره کې ده.
We are still afraid but the month of June کې اوس هم ویره شته خو خدای تعالی ته دعا کوو چې هغه له دې ځای لري وساتي.
که څه هم چې د اسلامي دولت ډله دا وخت په عراق کې عملاً په دې سیمه هم کنټرول نه لري خو اوس هم په مختلفو سیمو کې پر ملکیانو او د عراق پر امنیتي ځواکونو کله کله بریدونه کوي. د دغه تهدیدونو باوجود عراقي ماموران هیله لري چې د بيځای شو خلکو له کمپون نه به د یزیدیانو لا زیاتې نورې کورنۍ په سنجر کې خپلو کورونو ته ستانه شي. د دوحق په ولایت کې د عراق د حکومت د کډوالو د چارو مسؤل سکندر امین په دې اړه وایي:
This is the fourth group of people returning to Sinjar recently.
دا د هغو خلکو څلورم ډل ده چې په دې وروستیو شپو ورځو کې بیرته سنجر ته ستانه شوي دي. د دې میاشتې په سر کې 50 کورنۍ راستنه شوي او دا درې نږدې څلور نوي کورنۍ راځي. دا پروسه د مهاجرت د نړیوال سازمان سره په همغږۍ دوام لري.
مشکو خلف وای کومې مرستې چې حکومت له دوی سره کوي امید بخونکې دي.
They said that those whose houses have been
هغه کوم خلک چې کورنۍ ویجاړ شوې دي نوي کورنۍ ورکول کېږي. خراب شوې کورنۍ به مرمت او ترمیم شي.
په داسې حال کې چې وس هم په زرهاو یزیدیان د عراقي کوردستان په ټولو برخو کې د بيځای شو کډوالو په کمپونی کې دی عراقي ماموران ویل دي هله کوي چې په سنجر کې به د شرایطو لاخه کېدو سره سم نورې کورنۍ هم بیرته خپل کورونو او بندرو ته ورستنی شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتني د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لري.
زګون افغانان د طالبانو له خوا د افغانستان د نیولو شاوخوا د وکړو نورسته هم په البانی کې د امریکا د ویزو چې د دوی سره اجمنه شي وو په تمه د کډاونو ډک ژوند تیروي. د ویزو د ورکړې په بهر کې په چلتیا سره سره دوی د راتلونکو لپاره هیله مند دي. په موکړې دی رپورت
له خپل کورونو په زرګونه کیلومتر لري په البانی کې مش د افغانان امریکا ته د لولو په توګه د سخت انتظار سره سره په امریکا کې د یو نوی ژوند پیل ته سترګې پلار دي. ځنې دغه افغانان وای چې د یو څه نورمال ژوند د تیرولو په خاطر د بوختیا مندلو هڅه کوي خو د خپل کورنۍ د هغه غړو پاړه اندېښمن دي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند کوي. د دې سره سره چې طالبانو د ځل وخت له رسیدو وړاندې د منځلارۍ ژمنه کړې وي، خو په ټول افغانستان کې پر واک له منګولو ټینګولو وروسته د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر یې سخت قوانین عملي کړل. د طالبانو دې تګلارو ډېر افغانان د افغانستان پرې خودلو ته اړ کړل. په دې افغانانو کې یو یې هم دېرش کلن تلویزیونی کمیډین قاسم تابان دی.
قبلا هم یادآوری کردیم یکی از بزرگترین و پربینندترین برنامه کمدی در افغانستان داشتیم به نام شبکه خنده که در بین افغانا در داخل و خارج از افغانستان تاپترین برنامه بودن و متاسفانه وقتی که افغانستان نظام تغییر کرد ما پراگنده شدیم. کسایی که در برنامه قبلا با ما کار میکردن هر کدامشان به کشورهای مختلف مهاجر شدن و در این کشور چون مردم از ما توقع داره، مردم افغانها به لبخند نیاز داره و ما با می شرایط سخت و ناگوار و آینده نامعلومی که هستیم، خواستیم با دوستای عزیزم آریان جان و همچنان فیصل جان نازنین، دو دوست بسیار عزیزی که در سه کمدی بسیار تجربه خوبی دارن، خواستیم او برنامه را دوباره احیا بکنیم.
البانی که میشته یو بل افغان خبریاله پرشته استوار چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې په خوانی غړي د امریکا د ویزې په تمه شپې او ورځې سبا کوي.
100% تمام دوستا، فامیل و کسانی که در افغانستان همکارایم بودن همگی را یاد کردیم. دلم برشان تنگ میشه. من یک تیم داشتم، تیم والیبال که تعداد زیادی از دخترها در اونجا حضور داشتن و ورزش میکردن، ولی متاسفانه بعد از اینکه طالبا آمد و ما بیرون شدم از افغانستان، ولی متاسفانه اونا هنوز در افغانستان هستن و در شرایط سخت به سر میبرن. همیشه هنوز هم بر ما مسیج میکنن و میگن کاش روز شبه که ما یک مسیج رو دریافت بکنیم از سمت خودت و ای که بگویی که تمرینات ما پس شروع شده و میتونیم دوباره به تمرینات بر بگردیم، که بسیار یک حس بد را برام منتقل میکنه. ولی که وقتی میبینم هیچ کار بر از اونا کردن نمیتونم.
د امریکایي ځواکونو د بی پروګرامه راوتلو پر مهال امریکا له افغانستان څخه د هغو افغانانو چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت، امریکایي ځواکونو، امریکایي رسنیو او نادولتي ادارو سره کار کړی او د راوستلو پریکړه وکړه. د وخت په تیریدو د هغو خلکو چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې او د ویزو پیچلې پروسه اوږده شوه. خو د امریکا دوه دیموکراتو سناتورانو په البانیا کې تیره می میاشت کې افغانانو سره له غونډې وروسته ومنله چې د امریکا د ویزو بهیر اوږد وخت نیسي. دواړو سناتورانو په دې اړه د اسانتیا او د رامنځته کولو ژمنه وکړه.
د افغانانو په تخلیه کې د مرستې کولو په اړه د البانیا پریکړه د دغه هیواد سره د امریکا د زیاتې قوي اړیکې بلګه ده. دوه افغانانو چې له موږ سره مرسته کړې وه له افغانستان څخه د راوستلو او د هغوی د ژوند د خوندي کولو لپاره هڅې د البانیا د مرستو پرته هیڅ ممکن نه وې.
په لومړي سر کې د ناټو غړي البانیا مخکې لیدې چې افغانان امریکا ته لاړ شي، دوی ته په دغه هیواد کې د یو کال مشکېدو هوکړه کړې وه. وروسته دغه هیواد د افغانانو د ویزو د پروسې د اوږدېدو په حالت کې د اوږد وخت لپاره د افغانانو مشکېدو ته زړه ښه کړ. خو تازه د البانیا یو لوړ پوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې که افغانان په البانیا کې کار عمومي هیواد دایمي مشکولو ته چمتو دي. احمد الله چیول، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزارت 290.0 سپو اوریدلی شي. ماښامنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شي. سپین خبری یا رپ و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شي.
د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د ګزړن مثبته پیښه شوه. په افغانستان کې د یونیسف د عامه اړیکو مسول کمال شاه سید تاییدوي چې د غپیخه د جوزا په 28م رامنځته شوې ده. ابو بکر علیزی په دې خپل رپورټ را لګل.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې نن د روان کال 15م د پولیو مثبته پیښه هم د یاد ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. په افغانستان کې د یونیسف د امریکا مسول کمال شاه سید امریکا غټ سره په خبرو کې د پولیو د دغه مثبت پیښه درامنځته کیدلو په خلای کړه ده. هغه په خپل خبرو کې وایي په روان کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښه ثبت شوه چې ټول یې په ننګرهار کې دي. هغه په خپل خبرو کې زیاتوي
د افغانستان ختیس حوزه ننګرهار ولایت په تور بابا والی کې د پولیو 15 پیښه ثبت شوې ده. دا په 2020 کال کې 15 پیخه ده او دا ټول پیخي په ننګرهار ولایت کې رامنځته شوی دي.
ښاغلی کمال شام دا رنګوایي چې اوس چې موسم هم ګرم دی له بل هر وخت د پولیو د ناروغۍ خپرېدلو ته ډېره زمينه برابره ده. امکان شته چې په راتلونکي کې یا د ناروغۍ نور ولسوالیو او ولایتونو ته هم وغځېږي او ګڼ ماشومان پرې اخته شي.
دا چې اوس دوبی دی او د دوبی په موسم کې د پولیو ناروغي د خپرېدو چانسونه ډېر وي او د هاي ترانسمیشن سیزن ویل کیږي، نو په دې خاطر باندې د ناروغي د خپرېدو او نورو پیښو رامنځته کېدو ګواښونه شته دي او دا تشویش شتون لري. خدای مکړه نورې پیښې رامنځته نه شي یا دا ناروغي د هېواد نورو سیمو ته اثرات ونه کړي.
سعید په خپلو خبرو کې وایي که څه هم یې د ناروغي اوس په ختیځه حوزه کې په لوی ګواښ بدله شوې خو دوی هڅه کوي څو یې د مخنیوي لپاره هغه څه ترسره کړي چې عاجل اړتیا ورته لیدل کیږي. هغه همدارنګه له ټولو کورنیو غواړي چې خپل ماشومان د واکسین په کولو سره د پولیو د خطرناکې ناروغۍ له ګواښ بچ وساتي.
یوازینی لارې د پولیو واکسین په کمپاینونو کې د ټولو ماشومانو واکسینول دي او په دې لړ کې میندې او پلرونه باید ډېر همکاري وکړي ترڅو د ماشومان د پولیو په ناوړه ناروغۍ اخته نه شي. که چېرته پولیو کمپاینونه وي باید پر کمپاین کې ماشومان واکسین شي. که چېرته له کمپاین ماشومان پاتې شي نو تر ټولو ښه لارې دا ده چې دوی نږدې روغتیایي مراکزو ته یوړل شي او هلته د پولیو واکسین ورکړل شي ترڅو دوی له دې ناروغۍ څخه خوندي واوسي.
د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د پولیو 15 پیخه په داسې محل رامنځته کیږي چې له دې وړاندې په کوټ، بټي کوټ، نازیان او بیسودو ولسوالیو کې هم یوه یوه مثبته پیخه رامنځته شوې وه چې خلک یې اندېښمن کړي وه. خو په کابل کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ډاډ ښودلی پوره هڅې روانې دي تر څو یې د ناروغۍ محو کړي.
دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په دې عقیده باندې اقدام کوي چې قوي رقابت پیاوړی ډیپلوماسۍ ته ضرورت لري. به جنگ ته د جون د میاشتې په 14مه نیټه سفر کوي چې د چین د ولسي جمهوریت مشرانو سره ملاقات وکړي. وروسته له هغه چې پی آر سی یو استخباراتي بالون د امریکا د پاسه واسطه و بیجنګ ته د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د فبروري په میاشت کې سفر فسخ کړ. په ټلیفون کې خبر اعلان او د معلوماتو د ورکولو په وخت کې د ختیځ آسیا او پیسیفیک د چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دانیل کریتن برینک ولې شخصي غوندل لپاره بدل نشته د امریکا په خبر کې جوړه تجربه لري او حتی د خپل رقیبانو سره کار کوي کله چې زمونږ ګټي د دې غوښتنه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق ماتیو میلر ویلې پی آر سیتا سفر درې مقصدونه لري. لومړی د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د مکاتبې چینلونه اټینګ کړي چې پرانستل شي او د دې توان ورکړي چې په مهمو چیلنجونو باندې خبرې وکړي. د غلط برداشت غم خوړل او د غلط اټکل مخه نیول چې زمونږ د دواړو هیوادونو ترمنځ رقابت اداره کړي. دوهم لکه څنګه چې د تل دا کار کوي دا به ملاتړ وکړي او د خپل ارزښتونو او زموږ د ګټو په اړه کې خبرې کوي. دا به د یو سلسله موضوعاتو په اړه کې په څرګند توګه او صمیمانه توګه خپل اندېښنې راپورته کړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هلي اجازه غواړو چې خبرو